افغان امنیتي چارواکي وایي په دشتي برچی کې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبل شمیر په مړو کې شپږ ویشت تنه او په ټپیانو کې پنځه نوي تنه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دوی به د هغه امنیتي چارواکو په وړاندې قانوني چلند وکړي چې د دشتي برچی په بریدونو کې په غفلت ملامت شي. او د دایکونډي ولایت د دوو ولسوالیو ولسوالانو اندېښنه څرګنده کړې ده چې ولسوالۍ پرله پسې د وسلوالو طالبانو له فشار سره مخ دي او دغلته باید اضافي امنیتي ځواکونه ورورسېږي. دوستانو ستړي مشې پر دې مسلو سربیره په روانه خبرونه کې نور مطالب او رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. عصمت ساروان د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د کابل د پرونیو انتحاري حملو د وشل شو یو شمیر 25 تنو ته لوړ شو. د افغانستان ولسمشر له جرمنیانو غوښتل چې د دوو افغانانو د ناسمو کارونو په اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. او د امریکا د بهرنیو او دفاع چارو وزیرانو نن له هندي سیالانو سره وکتل. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل د پرونی حمله چې لشتر لشه 25 تنه پکې ووژل شول پکله کوي غندلې. ښاغلی غنی نن پنځشنبه د ابو ریحان البیرونی په نړیوال سیمینار کې د کابل د دشتي برچی د خونړیو حملو په اړه وویل. ښاغلی غنی وایي وحشي تروریستان او د هغوی ملاتړي باید وپوهیږي چې په دې ډول جنایت او وحشت د افغانستان د خلکو ورورولي او قوت او ملي یووالي ته زیان نشي اړولی او د افغانستان د خلکو د خاورې د دفاع سنګر ماتولی نشي. ولسمشر اشرف غنی تر دې مخکې په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو پر کارکوونکو دا بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت وبلل. له بلې خوا د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما نن په یو بیان کې د کابل پرونی حمله پکلکه وغندله. یونما وایي د تروریستي برید د کابل عام شاریان له قربانیانو سره مرسته کوونکي او خبریالان په نخه کړي دي او دا ډیره بوجدونکې ده. د کابل امنیتي چارواکي وایي د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د تیری ورځې د دو انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل ګارنیزیون قمندان جنرال مراد علي مراد ازادي رادیو ته وویل چې په دواړو حملو کې 25 تنه وژل شوي او 15 نوي نور ټپیان دي.
در مجموع 95 نفر زخمی است و 25 نفر هم شهید است.
په مجموع کې 15 تنه ټپیان شوي او 15 شهیدان شوي. ټول ملکی وګړي دي او په وژل شوی کې پوځیان نشته، ځکه هغوی هلته نه ول. تر دې مخکې افغان چارواکو د وژل شویو کسانو شمېر 21 او د ټپیانو 8 شوډلې وو. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یو یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کړي. محمد اشرف غنی د جرمني له بلد ورسپانې سره په مرکه کې چې نن پنځشنبه خبره شوه جرمني ته په خطاب کې ویلي له افغان پناه غوښتونکو مه بیریږي او لطفا د یو یا دو تنو په اعمالو د ټولو افغان ملت په اړه قضاوت مه کوي. د خبره د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د پناه غوښتونکو د جرمونو له مخنیوي سره باید څه ډول چلند وشي. حاضر دمه په جرمني کې د افغانانو له لوري د قتل دوی قضیې تر غور لاندې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د استراري مرستو هم ژغون کې په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی او په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستيال او د بیرنیو مرستو تنظیمونکي مارک لوکوک د افغانستان د دوه ورځېنی سفر په پای کې پر مرسته کوونکو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د بشري مرستو د چاله پر خپل مرستي فوران زیات کړی. د ملګرو ملتو دغه دوه چارواکو د افغانستان د سفر پترس کې لولس بشر غنی او نورو چارواکو سره هم ولیدل. د ملګرو ملتو له معلوماتو سره سم د جګړو او بچکلۍ له کبله د سشکال په لومړی و میاشتو کې ځباندی درې نیم لک افغانان په خپل هیواد کې دننه بي ځای شوی دی. په درو جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه ووشل شول. افغان چارواکي وایي په بادغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یوولس سرتیري وژل شوي دي. په دې حمله کې چې نن پنجشنبه وشوه 14 نور سرتیري ژوبل شوي دي. له دې سره په یوه وخت د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته د طالبانو په حمله کې 8 پولیس وژل شوي دي. د تخار د امنیت قوماندانۍ ویندوی خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل د خواجه غار په قندهاري قشلاق کې طالبانو دا برید د یوه پولیس په همکاري کړی دی. له بلې خوا په جوزجان ولایت کې د یوه خصوصي شرکت شپږ ساتونکي وژل شوي دي. شاهدان وایي وسلوالو طالبانو تېره شپه د شبرغان د جرقدق پروژې په ساحه کې د جرمني د زمینز کمپنۍ پر ساتونکو حمله وکړه چې په نتیجه کې شپږ ساتونکي ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره وکتل. پامپیو پرون د هند سیمه ای سیال پاکستان ته تللی و. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو په نوې ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سوشما سوارج او دفاع وزیر نیمرلا ستیارامان سره پر ستراتیژیکو او امنیتي مسئلو خبری وکړي. او ایران وای ک روسیا، چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونکړي او د امریکا لاره تعقیب کړي. خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیره لوړ اندازه بیرته پیل کړي. دا خبرداري د ایران د اتمی انرژي ادارې د چهارشنبه په ورځ ورکړه.
خبرنامه ولا اسعد ای راډیو نو اوریدل. په بریشي د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د پیښې په اړه چې څه نوي جزئیات رامخته شوي دا به درسره شریک کړو. د افغانستان د کورنوي چارو د وزارت له ویان سره په دې همغږېدلی یو چې د محرم یا د امامانو د میاشتې په درشل کې چې د غلطه ځانګړي مذهبي مراسم ترسره کیږي د کابل د هغه سیمو شیعه مسلمانان په کې میشته د امنیت لپاره څه تدابیر په پام کې دي. افغان ژورنالیستان او همدارنګه افغان ورزشکاران چې ورستیو دوو حملو زپلی او زیانمن کړي دي هم د خپل امنیت او خوندیتوب په اړه اندېښنې لري. پر دې موضوعاتو هم ریپورت لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. په اونیزو پروګرامونو کې کور کلی پروګرام لرو او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړي پروګرامونه خپرېږي. دوستانو ستړي مشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د تیرې ورځې په خونړیو پرله پسې انتحاري حملو کې د وژل شوو کسانو شمیر شپږ ویشتنو ته رسیدلی او لسګونه نور ټپیان دي. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل دغه پیښې ډېر قربانیان ملکي کسان دي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ادارو کې د مدیریت کمزوري د دا شان پیښو د زیاتېدو جدي سبب دی. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس د کابل په سټوډیو کې دی. اکرام خبرونه ته ستړی مشي لتاب او ورو د پیخي د تلفاتو د شمیر په اړه مخکې هم زده نقیس ریپورتونه اوس چارواکي سوي او څنور نوې خبرې دي دواړو بریدونو په اړه.
ډیر زیاته مننه انسب. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د تیرې ورځې د پرلپسي انتحاري حملو په اړه څېړنې پیل شوي او که هر امنیتي چارواکي په دې پیښه کې په ناغېړۍ تورن شو قانوني سزا به ورکړل شي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد پیښه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې اړوند د قلعه نظر په سیمه کې په یو ورزشي کلب کې رامنځته شو چې په لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
تیر شپې په دوه تروریستي پیښو کې له بده مرغه زموږ شپږ ویشتنه قدرمن هیوادوال شهیدان شوي دي او یو نوي تنه نور هم ټپیان شوي دي. شهیدانو کې دوه نفر د څلور تلویزیون قدرمن خبرنګاران وو او په ټپیانو کې بیا د یک تلویزیون، د فرسي تلویزیون او د میوان تلویزیون پنځه نفر ټپیان لرو.
خغلی رحیمی وای په سیمه کې دوهم انتحاری حمله هغه محل رامنځته شو چې امنیتي ځواکونه ولسی وګړي د ټپیانو د انتقال په هدف سیمه ته ورسید. داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دغه حمله مسؤلیت منلې. دغه وسلوالې ډلې لدی وړاندې هم د کابل په یاد سیمه کې د اکثرو خونړیو حمله مسؤلیت منلې ده. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو بیان کې پر ملکیانو او د رسنیو په کارکونکو د دا ډول بریدونه د بیان د ازادۍ خلاف او د بشریت ضد جنایت بللې ده. په دې بیان کې راغلي چې خاغلی غنی ټولو اړوندو مسولینو ته سپارښتنه کړې چې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته په بیړه رسیدنه وکړي او د پیښې د څرنګوالي په اړه د څېړنې پیل کړي. د پیښې عیني شاهدان وایي دغه چاودنه هغه مهال رامنځته شو چې په یو ورزشي کلب کې ډیر شمیر لوبغاړو حضور درلود. دوی وایي دوهمه پیښه چې ډیره زوروره وه د ټپیانو د انتقال پر مهال رامنځته شوه.
امیر حسین ظفری وقتی که خودم رسیدم اونجا وضعیت قسم بود.
محمد حسین ظفری ام ز چکل سیمی تا ورسیدم وضعیت داسی و لکه در صحرای محشر دیر خلق پزمک پراته و
نام غلام سرور اینجا آمده ام
زمان اون غلام سرور دیز مونگ دری کسان تپیاندی یو معلم چی لاس پریشه وی او دو در ماما زمن می چی یو از ما زوم هم دی
یک جنم نسبت داماد مسته.
د کابل خار د قلعه ناظر په سیمه کې چیرې چې د زیاتره افغان شیعهګانو استوګنځایونه دي دا لومړنۍ حمله نه ده. له دې وړاندې هم د تیر لمریزې میاشتې اسد په څلورویشتمه نیټه په یاد سیمه کې په یو خونیز مرکز د انتحاري حملې له کبله څلور دېرش تنه وژل شول او لږ تر لږه شپږ پنځوس تنه نور ټپیان شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې د مدیریت کمزوري د دې لامل شوي چې دغه ډول پیښې رامنځته شي. له ډلې د کورنیو چارو پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل
مدیریت دای به تنادی تبوته دی خپل غزای سلامه تو غسر ته نه رسېږي نو استخبارات مامورینه یا جګوی نه د نور مسولین.
د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی هم په کشفی او امنیتی ارګانونو کې په ټیټه کچه یو شمېر ستونزې منی خو وایي چې د حل په هدف یې هلې ځلې روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کابل ښار د امنیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې. څو ورځې وړاندې د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د هرې ورځې په تیرېدو سره په کابل ښار کې امنیتي وضعیت لا پسې خرابیږي. خو فقیر محمد فقیر ټینګار کوي چې د داشان پیښو د مخنیوي په هدف باید خلک په وړاندې یو موټی شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو کابل.
اکرام الله اکرام چې له کابل د نننوي وبخې چې له کابل د پرونیو دوو چاودنو پاړه جزئیات را سره شریک کړل. په دې جزئیاتو کې تاسو د تلفاتو د شمیر، د امنیتي ادارو عکس العملونه او همدارنګه د افغان ولسمشر عکس العمل واورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د امنیتي چارواکو په وړاندې به قانوني چلند وکړي چې د دشتي برشي په بریدونو کې په غفلت تورن او ملامت شي. اکرام الله اکرام د کورنیو چارو د وزارت لویان نصرت رحیمی سره یو مرکه کړې او د دې مرکې په ترڅ کې لنموړي پوښتلې چې په داسې حال کې چې د محرم یا امامانو د میاشتې په پیلېدو سره په دې سیمو کې ځانګړي مذهبي مراسم پر ځای کیږي، دوی په داسې یو امنیتي وضعیت کې کوم امنیتي تدابیر د دغو مراسمو لپاره نیولي؟
له بده مرغه د افغانستان د خلکو دښمنان هغه د ټولو انساني امکاناتو نه په استفادې سره په غیر انساني توګه، په وحشي توګه، په بربري توګه په استفاده کې په ځینو مواردو کې ډېره مشکله ده چې تشخیص او تفکیک وشي. باوجود د هم ټولو امنیتي مراجعو ته، ټولو کشفي مراجعو ته، ټولو استخباراتي برخو ته په جدي توګه هدایات ورکړل شوي دي چې زموږ د قدرمنو هیوادوالو په ځانګړې توګه زموږ د محترمو شیعه ورونو هغو مراسم چې د محرم په خاطر دوی برپا کوي او په لاره اچوي د هغو د امنیت ټینګښت په موخه جدي اقدامات په لاره واچوي. موږ همدا اوس په لومړۍ درجه اظهاراتو کې یو، هلته ډیری هغه شوم پلانونه چې دښمن یې طرحه کوي په عامو وګړو دي. له بده مرغه په دې برخه کې کارونه شوي دي. یعنی دوه ورځې مخکې هم موږ څلور نفره مشکوک کسان ونیول او درې نفره هم هغه کسان وو چې مستقیم یې دغه پلانونه طرحه کول هغه نیول شوي دي.
په ځانګړي ډول د دې پیښې په اړه خو څوک نه دي نیول شوي، تحقیقات پیل شوي.
دقیقا د هغه پیښې د لازینا وروسته چې دا پیښه وشوه دغه نو وروسته تحقیقات په جدي توګه پیل شوې دي. یو څه چې تاسو ته تاسو طریقې د افغانستان خلکو ته او د دغو کورنیو هغه قربانیو کورنیو ته موږ ډاډ هم دغه دی چې هر چا چې په دغه برخه کې غفلت کړی وي هغو سره به قانوني برخورد کېږي.
رحیمی صاحب د وروستۍ پوښتنې په توګه د خبریالانو مړینې ته کرا شو، له دې نه وړاندې ششدرک په سیمه کې چې کومه انتحاري حمله شوې وه هلته تقریبا نه خبریالانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او وژل شوي وو. دا په روان کال کې تقریبا په ټول افغانستان کې څلورمه پیښه ده چې خبریالان پکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. اصلا ملامت څوک دي په داسې حال کې چې په ششدرک کې چې کومه پیښه وشوه له هغې نه وروسته د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویلي چې خبریالان به دغه ډول پیښو سیمو ته نږدې نه پرېښودل کېږي او تر هغې پورې چې سیمه تصفیه شوې نه وي. خو بیا هم دغه ډول یو پیښه رامنځته شوه. اصلا تاسې ملامت څوک ګڼئ؟ خبریالان ملامت دي چې هغوی سیمې ته ځي که نه؟ امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه ورکوي یا هم دوی ته اصلا څه کول پکار دي؟
د دغه پیښې قربانیان هم امنیتي کسان دي او هم زموږ خبرمن خبریالان د ملکي کسانو او ملکي افغانانو تر څنګ. په ځینو مواردو کې چې زه خپله شاهد یم، په داسې موارد چې رامنځته کېږي هلته زه چې خپله د وزارت استازی یم، کله چې سیمې ته ځم امنیتي کسان ما ته خپله اجازه نه راکوي چې سیمې ته ولاړ شم. نو زموږ قدرمن ژورنالیستان او خبریالان په دغسې مواردو کې ډېره پافشاري کوي چې دوی د سیمې محل ته ولاړ شي او د هغو ځای نه ګزارشونه تهیه کړي او یا هم هلته تصاویر واخلي. حتی په ځینو مواردو کې د پولیسو سره دوی لفظي مشاجرې کړي دي. حتی په همدغه مورد کې پرون به کوم مورد چې رامنځته شوی دی پولیس دوی ممانعت کړی و. خو تاسو پوهیږئ چې خپله رسنۍ هم یو قوت دی او موږ دوی ته د احترام په خاطر په ډېری مواردو کې دوی سره نرم برخورد کوو.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی و د پسرګندونو کې تاسو واوریدل چې یو شمیر خبریالان کله ناکله د پیښو د پیښېدو ځای ته په ورتګ باندې ټینګار کوي او په دې برخه کې د پولیسو سپارښتنې له پامه غورځوي. په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د ماښام په انتحاري حمله کې د خبریالانو وژل کېدو او ټپي کېدو توند عکس العملونه راپارولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په دوهمه حمله کې په ځانګړي توګه خبریالان په نښه شوي وو. په ورته وخت کې یو شمېر خبریالان وایي دغه شان حملې د خبریالانو پر کارونو اثر کولی شي او د خوندیتوب لپاره یې باید جدي اقدامات وشي. بلخوا د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي تدابیر له پخواني ول شوي، خو خبریالان باید د پیښو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د امنیتي ځواکونو لارښوونو ته پام وکړي. خان محمد سیندې په اړه رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ په یوې انتحاري حمله کې د طلوع ټلویزیون د یو خبریال او یو تصویر اخیستونکي له وژل کېدو سره په روان لمریز کال کې د وژل شوو خبریالانو شمیر څوارلسو ته پورته شو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي دا وضعیت د اندېښنې وړ دی او د خبریالانو پر کارونو ناوړه اغېز کوي. د دغې کمیټې د عدالت غوښتنې د برخې مسؤول صدیق الله توحیدي د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه هدفمنده حمله د خبریالانو د ویرې په خاطر ترسره شوې ده.
دقیقا باور ما به این است که حمله دوم فقط هدفمند
ده. بابل په دقیقه توګه مونږ په دې باور یو چې په دوهمه حمله کې په هدفمند توګه خبریالان په نښه شوي او عاملین غوښتل چې و رسنی زویر رامنځته کړي. دا حمله ناوړه رواني اثرات رامنځته کوي. سمیم فرامرز او رامز احمد د طلوع ټلویزیون خبریال او تصویر اخیستونکي د چهارشنبه په ورځ ماښام د راپور ورکولو په مهال په یوې انتحاري حمله کې ووژل شول. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د مسؤلینو په خبره په دغه پیښه کې څلور خبریالان ټپیان شوي هم دي. د روان لمریز کال د ثور په لسمه د کابل ښار په ششدرک سیمه کې په دوه پرله پسې انتحاري حملو کې د ازادي راډیو د خبریالانو سباون کاکړ، عبادالله هنانزي او فرشتې محرم په ګډون نه افغان خبریالان ووژل شول او ګڼ ټپیان شول. په ورته وخت کې په همدې ورځ په خوست ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد شاه د وسلوالو مخالفینو لخوا ووژل شو او دا په داسې حال کې ده چې له دغو پیښو 15 ورځې مخکې د کابل نیوز خبریال عبدالمنان ارغند په کندهار ولایت کې ووژل شو. دغو پیښو په ځانګړې توګه د چهارشنبه د ورځې پیښې خبریالان خواشینی کړي دي. افغان خبریال ندیم اندیش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
واقعا ډېره خواشینونکې پیښه وه د ژورنالیستانو لپاره او دغه راز د رسنیز ډګر کارکوونکو لپاره. حتما ځینې تعینات دي د خبریالانو په کار باندې. خبریالان باید دغسې پیښې له خپل کار او له خپل روزګار نه را ونه ګرځوي، د ژورنالیستانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
په ورته وخت کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان خبریالانو اندېښنې پر ځای ګڼي وایي چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره لپخوا راهیسي تدابیر نیول شوی دی. دغه وزارت ویان صابر محمد لازادی رادیو سره په خبرو کې خبريالانو ته یو لړ وړاندیزونه هم وکړل.
وړاندې د دې نه هم ګډې کمیټې ځینې تدابیر نیولی وو، نو د همدې عمله تر څو چې یو ځای کې پیښه ترسره کېږي امنیتي ځواکونه ساحه امتداد کړي او هغه ساحه تر خپل کنټرول لاندې راولي، نو د رسنیو د مسؤلینو مسؤلیت په دغه ځای کې دا دی چې تر هغې چې ساحه د امنیتي ځواکونو له لورې امتداد شوي نه وي دوی باید هلته خبریالان وانستوي.
د دغو پرله پسې حملو مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل په دغه پیښه کې د دوه خبريالانو په ګډون 15 کسان وژل شوي او 15 ټپیان دي. د عامه روغتیا وزارت وایي د ځینو ټپیانو وضعیت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د تلفاتو شمیر نور هم زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ټایکونډي ولایت د کچران او نوامیش ولسوالیو چارواکي وایي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له پرله پسې بریدونو او فشارونو سره مخ دي او مرکزی حکومت باید ورته پاملرنه وکړي. دوی وایي د دوی سره شته پوځي تشکیلات د شتو ګواښونو په وړاندې کفایت نه کوي او باید نور سرتیري ورکړل شي. د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له سیمې حال راکوي.
د افغانستان په جنوب کې د دایکونډي ولایت د نوامیش او کجران ولسوالۍ یو شمیر مسولین وایي که مرکزی او ولایتي اداره ورته توجه زیاته نه کړي نو د دغه ولسوالۍ برخلیک به ناسم لوري ته ولاړ سي. د دغه ولایت د نوامیش ولسوالۍ ولسوال حجبال حکمل د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ولسوالۍ د نامنه ولایت هلمند سره سرحد لري او وخت نا وخت وسلوال طالبان ور باندې ډلې بریدونه کوي او د دې د معلومات له مخې وسلوال طالبان پلان لري دغه ولسوالۍ سکوت کړي څو مرکز دایکونډي ولایت ته لاره پیدا کړي، خو د نموړي په خبره چې په ولسوالۍ کې هاغومره سرتیری نه لري لکه څومره چې ورته اړتیا ده. ولسوال دغه راز زیاتوي چې پولیس هغه ډول درنې وسلې په واک کې نه لري لکه څنګه چې دښمن ورڅخه استفاده کوي.
باغران سره سرحد درو دوه سو نه پرته پولیس مرادي یا یو کنده دغه ټولې د ورته موږ اشد ضرورت وتلو زمو اعتماد لري چې دا شي اعتماد لري مطلب دې زبر په دې ولا سوال نه شي ست په ست دا اعتماد لري چې د ګرځاوډن کنه په دې ولا سوال نه شي.
نو موړی له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او درنې وسلې دی په واکې ورکړي. لدی سره د دغه ولایت کجران ولسوالۍ ولسوال سید محمد علي هم وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د پولیسو تشکیلات او پوځي تجهیزات هغومره نه دي لکه څومره چې دی ورته اړتیا لري. نو موړی غوښتنه کوي چې دولت د پولیسو تشکیلات ورته زیات کړي او پوځي تجهیزات ورته واستوي. زموږ مشکلات زیات دي، مثلا پولیس مقام دي، پوځي تجهیزات مقام دي. زموږ له مرکزی ادارې غوښتنه ده چې لمړی زموږ سره په پوځي تجهیزاتو کې مرسته وکړي، یعنی لکه رنجرونه او ټانګونه، ځکه زموږ د ټول تخریب شوی. د دایکونډي ولایت مقام او د امنی کومندانی مسولین بیا په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي، خو د کورنۍ چار وزارت مسولین بیا وایي چې په زیات شمیر ولایتونو کې د پولیسو تشکیلات کم دي، خو وایي چې هغومره هم نه دي لکه څنګه چې د نوامیش ولسوالۍ او کجران ولسوالۍ مسولین یادونه کوي. د دغه وزارت ویان نجوب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هغه ولایتونو کې زیات شمیر سرتیري ځای پر ځای کړي کوم چې تهدیدات ورته موجود دي او نام نه دي. نوموړي وایي په نوامیش او کجران ولسوالۍ کې وس وضعیت سم دی او کچیر اړتیا پیدا سی نو هلته به هم اضافي سرتیری ولیږي.
موضوع کمبود پرسونل در تعداد ولایت افغانستان،
خو په یو شمیر ولایتونو کې زموږ د پولیسو تشکیلات کم دي، خو موږ په هغه ولایتونو کې زیات شمیر اضافي سرتیری ځای پر ځای کړي کوم چې امنیتي تهدیدات ورته موجود دي، ولی هغه ډول هم نه دي لکه څنګه چې دوی یادونه کوي. موږ اضافي سرتیری لرو، کچیر اړتیا پیدا سي هلته به هم ولیږو.
ما راستیم که تحصیلات امنیتی باشه از نیروهای کمکی ما استفاده کنیم.
شاغلی دانش وای د قانون لمخې پولیس حق نه لري چې جګړه وکړي، خو د ضرورت پر اساس دوی هغه درنې وسلې په واک کې ورکړي کوم چې د کورنۍ چارو وزارت یې په واک کې لري. د دایکنډي ولایت یو د افغانستان د با امن ولایتونو څخه ګڼل کیږي، خو اوس اندېښنې دا دي کچېرې د دغه ولایت نو امیش کې جران او پاتو ولسوالۍ امنیتي وضعیت جدي پاملرنه ونه سي، شاید دغه ولایت د افغانستان د نور نه امن ولایتونو په څیر سي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکایی او پاکستانی چارواکو د اړیکو پراختیا په برخه کې خوشبینی څرګنده کړې ده. وروسته لاغې د چلوړ پوړو امریکایي چارواکو پاکستان ته سفر وکړ او د دغه هیواد له نوي صدر اعظم سره یې وکتل. ملالۍ بشیری په اړه نور معلومات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پنځشنبه په ماښام د سپتمبر په 15 نیټه وویل چې دی د پاکستان او امریکا د کړکیچنو اړیکو د بیا رغیدو په برخه کې هیله مند دی. پومپیو دا خبره وروسته له هغه کړې چې په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. د له پاکستانه د تلو پر مهال ویل زه هیله من یم نن چې کوم اساس موږ کښېښود د دوامدار بریا لپاره به شرایط آماده کړي. که څه هم پومپیو زیاته کړه چې تر هغه مهاله چې واشنگتن پاکستان ته نظامي مرستې بیرته پیل کړي ډیر څه ته اړتیا ده. د ویل موږ دوی ته روښانه کړي او دوی موافق دي چې اوس باید ګډه ژمنتیا عملي کړو. موږ ډیر وخت درلود چې خبرې وکړو او موافقې وکړو، خو په عملي کولو کې یې پاتې راغلي یو. زه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او صدر اعظم یې توافق ته ورسېدو چې باید عملي اقدامات وکړو او هغه نتایج ترلاسه کړو چې له مخې یې باور او اعتماد رامنځته سي. پینټاګون یو مونی مخکې تر دې له پاکستان سره د 300 میلیون ډالرو د نظامی مرستو د لغوه کولو اعلان وکړ چې پومپیو دغه هیواد ته سفر وکړ. دا د امریکا یو هڅه بلل کیږي چې غواړي پر پاکستان فشار راوړي چې طالبانو ته د ماتې ورکولو په خاطر د امریکا او افغانانو د هڅو ملاتړ وکړي یا له دغې سختې ډلې سره د سولې په خبرو کې له افغانستان او امریکا سره مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وروسته له هغه چې له پومپیو سره یې وکتل له امریکا سره د خپل هیواد د نویو اړیکو جوړولو لپاره هیله څرګنده کړه. د ویل چې امریکا سره نوې اړیکې جوړول غواړي، خو ویل چې پاکستان به د تروریزم پر وړاندې د امریکا په جګړه کې برخه نه اخلي او په افغانستان کې به جګړې ته په سولیز ډول د پایټکې ایښودلو هڅه کوي. پومپیو ویل چې د او عمران خان په افغانستان کې د سولیز حل په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړي. امریکایي چارواکي پر پاکستان تور پوری کوي چې د حقانی شبکې او افغان طالبانو د ماتولو په برخه کې کافي هڅې نه دي کړې چې د دوی په وینا په پاکستان کې خوندي ځایونه لري. د امریکا استخباراتي چارواکي وایي چې د پاکستان استخباراتي ادارې یا ISI او د دغه هیواد نورو نظامي ادارو له طالبانو سره په مالی او تجهیزاتي برخه کې مرستې کړې چې هم ایدیالوژیکي او هم په افغانستان کې د هندوستان د نفوذ د مخنیوي انګیزه لري. اسلام آباد دا تورونه رد کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پاکستانی سیال شاه محمود قریشی رسنۍ ته وویل چې دا غونډه مثبته وه او دا ځکه چې امریکا او پاکستان موافق دي چې په افغانستان کې هیڅ نظامي حل لاره نشته او موږ به د یو سیاسي حل پر لور ځو. د ویل چې پومپیو همداراز اشاره وکړه چې امریکا شایي له طالبانو سره مستقیمو خبرو ته چمتو سي. پومپیو په اسلام آباد کې همداراز د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره هم وکتل او په دغو خبرو کې د امریکا لوی درستیز جنرال جو ډنفورد هم ګډون درلود. پومپیو ویلي چې له پاکستان سره د امریکا نظامي مرستې په مناسبو حالاتو کې بیرته فعالېدای شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. حفیظ الله خبر کوم وروره خاص کونه. موږ دا د ماجرینو 2014 کې راغلي دا خلک دلته څو ځلې پیسې رالی، یو ځلې 13,000 افغانۍ ورکړلې، $200 ورک کورونه کوټو د پاره خلکو ته دغه ورکړه. موږ ته غره کوم حکومت شاه ونه کړلاړو یا ساته ماجرین ته شپول په موسسه کې هم موږ دا ثبت کړل. دغه کمپیوټري پر مې را کړی دي ماجر کارډ د پاکستان نه را ماجر شي. نو دغه په دغه کې کله دغه را سره وکړه.
ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې زه یې څوک پام نه ورته کېده. ګزاب هغه ولسوالۍ ده چې دا سږ اتم کال دی چې پل خرابه پروت دی. موږ د حکومت سره دا غواړو، د لوړ پوه چارواکو سره دا غواړو چې دا زموږ پل را جوړ کړي. مزکی را خراب کړی دی مزکی په دې علامه له دغه پرتی دی نو د حکومت دا خواهش لرو چې د زموږ پل راته جوړ کړي د پل د باران د ورسې چې ورو درا ډاک شي په شی ګران شي او بل مې دغه دی په کوچنیانو ته واکسین نه ورکول کېږي پر وخت نه ورکول کېږي چې واکسین راوي هغه په اوبه ور واچوي کوچنیانو ته اوبه ورکوي زموږ د حکومت څخه د روزګان د مشرانو څخه مې دا خواهش دی چې دا یو پلاوی راولېږي دا ګذاب ولسوالۍ ته چې دا یې وګوري که هر څوک مجرمان ونیسي. الله
السلام علیکم راته غان زړه زابل ولایت څخه ته د پریږدم مو د زابل ولایت کې د بازار د مرکز و خلکو ته د مریدینو پیسې ورکړې او سالو د مریدینو پیسې پراخې دي نو پیسې چې دی ورکې هغه دی خواران په کرایې کې ولاړې یا ورځ کړي دي چې نو دا که مو د زابل ولایت چارواکي مشران واوري او دا کار وکړي د مریدین ته خپل حق ورکړي دا د ډیر ځواني د خلکو سره وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې شوې. یو بار بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته له اسمت ساروان نه ورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پرونی حمله چې لشتل لشه 15 تنه پکې وشل شول پکله کو غندلې. د کابل امنیتی چارواکی وایي د دغه ښار د دشتي برچی په سیمه کې د تیر ورځې د دوه انتحاري حملو د قربانیانو شمیر زیات شوی دی. د کابل د ګارنیزون قماندان وایي په دواړو حملو کې 15 تنه وژل شوي او 15 نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر وایي جرمنیان باید د یوه یا دو افغانانو د ناوړه اقداماتو پر اساس د ټولو افغانانو په اړه قضاوت ونه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنرۍ مشر او د اضطراري مرستو همغږونکي په دې هیواد کې د بشري بحران لپاره د نړیوالو د فوري مرستو د زیاتېدو غوښتنه وکړه. په درو جلا جلا حملو کې لشتلشه 15 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي په بغیس ولایت کې د وسلوالو طالبانو په یوه غلچکۍ حمله کې د ملي اردو یوول سرتیري وژل شوي دي. دوی نوري حمله په تخار او جوزجان کې شوي دي. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان او د چین د پوز د مرکزی کمیسون مرستيال رئیس ډګر جنرال کشو کیلینګ د افغانستان په پوله کې د خپل هیوادونو د امنیت په اړه خبري وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر جیمز ماتیس نن پنځشنبه په نیو ډیلی کې له هندي چارواکو سره خبري وکړه. او ایران وایي که روسیا چین او اروپایي قدرتونه د ایران د 2015 کال د اتمی تړون درناوی ونه کړی او د امریکا لاره تعقیب کړي خپل اتمی پروګرام او د یورانیم غنی کول به تر پخوا په ډیر لوړ اندازه بیرته پیل کړي.
دوستانو سم پام وکړئ چې سپورتي خبرونه ته رحمت الله افغان نه یو.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټا او د بدني روزنې ریاست مسولین په میبن ورزشي کلب باندې د تیر ورځې انتحاري حمله په سخت ټکو غندي. د ملي اولمپیک د کمیټې مرستيال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د حمله یو ځل بیا وښودل چې تروریستان انساني او اخلاقي ارزښتونو ته پابند نه دي او حتی ورزش چې د سولې او ملي یووالي سمبول تعریف شوی ور باندې حمله کوي. د تیر ورځې د کابل ښار د دشتي برشي په سیمه کې د میبن ورزشي کلب باندې چې سیالي په کې روانه و او نن رچان ورتراتول سوی وو انتحاري حمله وسوه. د راپورونو په اساس په دغه پیخه کې شپږ وژل سوی او یو نوی نور ټپیان دي. د افغانستان د کرکټ مسولین وایي ټاکل سوی چې راتلونکي اونۍ د افغانستان د غوره لیګ سیالیو لپاره په دوبۍ کې د لوبغاړو د اخیستو مراسم جوړ سي. د کرکټ بورډ له لوري په خبره سوي اعلامې کې راغلي چې دغه مراسم به د راتلونکي دوشنبه په ورځ جوړ سي. د دغه اعلامې له مخې د افغانستان د غوره سیالیو لپاره د افغانستان په ګډون پاکستان، جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او د نږدې 15 نورو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون چې شمېر 350 تنو ته رسیږي په شپږو کټګوریو کې ثبت شوی دی. د افغانستان د غوره لیګ سیالۍ به د روان کال د اکتوبر په 15 پیل او د همدې میاشتې په 21 به پای ته ورسیږي. او د فلسطین او قزاقستان د فوټبال ملي ټیمونه نن په خپلو کې یو دوستانه لوبه کوي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه لوبه به نن په سیمه ییز وخت ماښام په شپږو بجو پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې نن د کابل په وخت د شپې په 11 بجو جرمني او فرانسه په خپلو کې یوه بل دوستانه لوبه ترسره کوي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسوونه. زو پروګرامونو ته راځو. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړي پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، ماشوم په کورنۍ او ټولنې باندې ګڼ حقونه لري چې پر ځای کېدلې د ټولو دنده او مسؤلیت دی. نن له موږ سره میلمه د عامه روغتیا په وزارت کې د اسلامي مشورتي بورد غړی شمس الرحمن فروتندی. نوموړی په پایل کې په اسلام کې په عمومي ډول د ماشومانو په مهمو حقونو خبرې کوي.
د اسلام مقدس دین په عمومي توګه بشریت، انسانیت ته ځانګړی توجه کړی دی، ولو که هغه انسان مسلمان وي یا غیر مسلمان وي. ځکه الله سبحانه و تعالی په قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن قتل نفسا، هغه کس چې یو نفس په قتل رسوي بغیر د نفس، بغیر له دې چې هغه نفس قاتل وي، گویا چې ټول خلک په قتل رسولی دي. بیا په خاصه توګه د ماشوم د حق و حقوق په اړه اسلام ځانګړی توجه کړی دی. من جمله نبی صلی الله علیه وسلم په یو روایت کې چې صحیح روایت دی فرمایي من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، هر هغه کس چې زمونږ د مشرانو احترام نکوي او زمونږ په ماشومانو باندې ترحم و شفقت و مهربانی ونه کړي، نو گویا چې دغه کس د رسول صلی الله علیه و سلم د امت څخه نشمرل کیږي. نو دا حدیث شریف صراحتا پیام او مسیج مونږ او تاسو ته دا دی چې د اسلام په مقدس دین کې انسانیت ډیر لوړ مقام لري. بیا په خاصه توګه هغه انسان چې مسلمان وي، بیا هغه انسان چې مشر وي، سپینګری وي، بیا هغه انسان چې ماشوم وي، نو هغه کسان چې په ماشومانو باندې ترحم نکوي، هغه ترحم که ترحم مادی وي یا ترحم مادی وي، نو دا کس د اسلام د امتیانو څخه محسوبیږي نه. مثلا ترحم مادی په ماشوم باندې داده چې د هغه صحت ته توجه وشي، د هغه نظافت ته توجه وشي، د هغه خوراک ته توجه وشي، د هغه پوشاک ته توجه وشي، حتی د هغه د ماحول ته توجه وشي چې دغه ماشوم چا سره ګرځي، د دې انډیوالان څوک دي، د دې بالاخره په ماحول کې ملګری څوک دي، چې ترسو دغه نورو کسانو که ښه اخلاق نه لري د دوی د بدو اخلاق څخه متاثر نشي. او مادي حق داده چې په ماشوم باندې ښه نوم کې خودل شي، داسې نوم چې ښه معنا ولري، داسې نوم چې معنوس وي، مستعمل وي، داسې نوم وي چې کله د ماشوم ځوانیږي، که هغه ماشوم جینۍ وي، که هلک وي، داسې نوم وي چې د هغه نوم په اخیستلو سره دغه انسان، دغه هلک، دغه جینۍ احساس د حقارت او احساس د شرمندگی ونه کړي. مونږ او تاسو په خپل ټولنه کې دغسې نومان لرو چې اوس متاسفانه په هغه نوم باندې هغه کس یاد شي، لږ احساس د حقارت کوي. لهذا دا په والدینو باندې معنوي حق لازم او واجب دی چې په خپل ماشوم باندې ښه نوم کړي. او بل کله چې ماشوم دنیا ته راځي، غوږ کې اذان وشي، په چپ غوږ کې همدارنګه په